And
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د طالبان لخوا د یوې توقیف شوې برتانوي جوړې کورنۍ وایي طالبان باید سملاسي دغه ښځه او خاوند چې د عمر په اویایمه لسیزه کې دي خوشې کړي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس د دغې جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار د بریتانیا له حکومت غوښتي چې موضوع کې دخالت ونه کړي. دا آژانس په ټکو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه کړي. د پیټر او باربي ریونلډز په نوم دغه جوړه چې ویل کېږي له تیرو 13 کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کوو طالبانو په بامیان ولایت کې نیولې ده. دغې جوړې افغانستان کې د ریبایلټ په نوم بنسټ اداره کوو چې هدف یې د تعلیمي او روزنیزو پروګرامونو ملاتړ وو. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د دغه برتانوي جوړې د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د سنډي ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې 90 کلن پیټر ریونلډز او د هغه میرمن باربي چې 50 کلنه ده د فبروري په لومړۍ نیټه هغه مهال ونیول شول چې دوی په بامیان کې خپل کور ته روان وو. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د حیرتان هرات د ریل پټلۍ د رغولو په اړه له ازبکستان سره هوکړې ته رسیدلی دی. ملا برادر چې په 2 ورځني سفر ازبکستان ته تللی و د یکشنبې په ورځ خبري اعلانو ته د کابل په هوایي ډګر کې د خپل سفر په اړه معلومات ورکول. ښاغلي برادر وویل د ازبکستان یو تخنیکي پلاوی د ریل پټلۍ د تخنیکي مطالعاتو لپاره چې لګښت یې هم ازبکستان ورکوي ژر افغانستان ته سفر کوي او د ارزونو تر بشپړېدو 10 ورځې وروسته به عملي چارې پیل کړي. د حیرتان مزار شریف 50 کیلومتره ریل پټلۍ په 2010 کال کې د آسیایي بانک په تمویل بشپړه شوې او تجارتي اموال له منځنۍ آسیا او ازبکستان افغانستان ته انتقالوي. ازبکستان په 2013 کال کې هم لیوالتیا ښوولې وه چې د دې 450 کیلومتره ریل پټلۍ د رغولو یوه برخه مصارف پرې کوي. دا ریل پټلۍ به له 2 ولایتونو تیریږي چې ورسره د سیمه ییز اتصال او ریل انتقالاتو ته زمینه برابرېږي. اسوشیټډ پریس راپور ورکړی چې د 2002 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره اسرائیلي ټانکونه اشغال شوي لویدیځې غاړې ته ننوتلي دي. د رسنیو د راپور له مخې دا ټانکونه وروسته له هغې د اشغال شوي لویدیځې غاړې په لور لاړل چې سرتیري به یې د راتلونکي کال لپاره د فلسطیني خاورې په ځینو برخو کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر وایي که چیرې د هغه استعفا په اوکراین کې د سولې معنا ولري نو چمتو دی چې د ولسمشرۍ له څوکۍ لاس په سر شي. ولودیمیر زلنسکي د یکشنبې په ورځ د فبروري په 3 کې په یوه خبري غونډه کې وویل که په اوکراین کې سوله وي که تاسو واقعا زما استعفا ته اړتیا لرئ زه چمتو یم چې دا کار وکړم. هغه بیا زیاته کړه چې دا کار ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په بدل کې کولی شي. او د کرکټ د اتلانو په جام کې نن دوشنبه د بنگلاديش او نیوزیلند ټیمونه لوبه کوي. پرون د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې چې د دوبۍ په میدان کې وشوه پاکستان په لومړي بیټنګ یا توپوهنې سره د 222 منډو هدف وټاکه. په جواب کې هندوستان وتوانید چې په 3 اور کې ځان هدف ته ورسوي په داسې حال کې چې لا یې هم شپږ وکټې په لاس کې وي. دا په روان اتلانو جام کې د پاکستان دویمه ماته وه او تر ډېره سیمی فاینال ته د رسېدو چانس یې هم کم برېښي. د هندوستان لپاره په دې لوبه کې ویراټ کوهلی سلیزه ووهله. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي بیګم او ځوانانو راډیو ته د کار مشروطه اجازه د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې کار دی. د تورخم لارې بندېدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. هلته یو مسافر وایي
راغلی مدری ورځې کېږي مریضان راځلی تورخم کې مدری ورځې کېږي یا طرف ته مینه فریدي لاره بنده غواړم چې لاړ شم خو مریضان رسم تداوی دپاره.
پاکستان وایي که امریکا هغه کسان چې هلته د تک په نیت پاکستان کې میشت دي ونه باسي دوی به یې د ناقانونه کډوالو په ډله کې حساب کړي.
دی ډیر زیات موږ خواشینی کړي وو او دا ډیره ځورونکې ده. دی موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی. امنیتي مشکلات هم دي په پاکستان کې.
او جرمني کې کریسچن ډیموکرات ګوند پارلماني ټاکنو کې ډیرې څوکۍ ګټلې خو د حکومت لپاره اړ دی چې له نورو سره ائتلاف وکړي.
اصلی خبر را داده چې په جرمنی کې یو داسې حکومت بیا جوړ شي چې ژر تر ژره د ښه پارلماني اکثریت سره د عمل کولو توان ولري.
نو راپورونه هم شته، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونه د سر راپورته. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د بیګوم او ځوانانو رادیوګانو دفترونه لا نه دی پرانستل شوی. د دغه مرکز مشر احمد قریشی ازادي رادیو ته ویل چې د دغه رسنۍ یو دوه کارکونکي لا هم د طالبانو په توقيف کې دي او دفترونه یې نه دی پرانستل شوی. د خبريالانو یو بل بنسټ بیا وایي د غو رادیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوی، خو په خبره یې یو لړ شرایط پرې وضع شوي چې د بیان له ازادۍ سره اړخ نه لګوي. طالبانو هم د شنبې په ورځ تایید کړه چې بیګوم او ځوانانو رادیوګانو ته یې په مشروع ډول د بیا فعالیت اجازه ورکړې. تفصیل له صفي الله سانکزی اورو.
یو ورځ وروسته له هغه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت اعلان وکړ چې بیګم او ځوانانو راډیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي، د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د دغو دواړو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز مشر احمد قریشی ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ چې د دواړو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي، د دوی دوه کارمندان هم د طالبانو په توقيف کې دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي د وزارت د خبرونو څانګې د بیګم او ځوانانو راډیوګانو د بیا پرانیستلو لپاره د دې راډیوګانو د چارواکو له پرلپسې غوښتنو وروسته د دې راډیوګانو د بیا پرانیستلو جواز صادر کړ، په دې شرط چې خپل پروګرامونه د طالبانو د حکومت د اصولو او د ژورنالیزم د اصولو پر بنسټ جوړ کړي او په راتلونکي کې له هر ډول سرغړونې ډډه وکړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په داسې حال کې چې د راډیوګانو د پرانیستلو هرکلی کوي، د رسنیو له قانون پرته په ځینو مواردو د دې راډیوګانو مکلف ګرځول او د دوو رسنیزو کارکوونکو توقیف غندي. د خبريالانو دغه مدافع بنسټ د یادو راډیوګانو د کارکوونکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه هم کړي. اخوا د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
هرچند از آغاز نشرات
موږ د بیګم راډیو د بیا پرانیستلو ارکلی کوو، دا یو مثبت ګام دی. په تیرو دریو کلونو کې طالبانو ثابته کړې چې دوی د بیان ازادۍ، د معلوماتو آزاد خپرېدو او د آزادو رسنیو فعالیتونو ته هیڅ په تعهد نه دي او په افغانستان کې د رسنیو په فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي. موږ هیله لرو چې د راډیو بیګم فعالیتونه به پرته له کوم شک او زنډ څخه پیل شي. د بیګم او ځوانانو راډیو دفترونه د دلوي په 14 په کابل کې د طالبانو د استخباراتو ریاست او د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا تړل شوی وو. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت هغه وخت اعلان کړی و چې ګواکې بیګم راډیو د ډیرو سرغړونو سربېره یوې بهرنۍ رسنۍ ته پروګرامونه تولیدول او د دې رسنۍ دفتر د پالیسۍ د سرغړونو او د کارل جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې له امله تړل شوی. په هماغه ورځ د ځوانانو راډیو دفتر هم چې په وزیر اکبر خان مینه کې له بیګم راډیو سره په ګډه په یو ودانۍ کېده وتړل شو. طالب چارواکو د دې راډیو د کارکوونکو کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او اسناد له پښتنو ګرویګونو وروسته ضبط او د دواړو راډیوګانو یو یو خبریالی هم ونیو چې تر نن په توقیف کې دي. بیګم او ځوانانو راډیو دوه آزادې او خصوصي رسنۍ دي چې په فرانسه کې د یو میشت افغان پانګوال حمید امان لخوا تاسیس شوي. بیګم د 2018 کال د مارچ په 8 په کابل کې د طالبانو له بیا واکمنېدو 15 میاشتې مخکې تاسیس شوې وه. د ځوانانو راډیو په 2019 کال کې تاسیس شوې وه او هدف یې د عامه پوهاوي لوړول او د خلکو او کلتورونو ترمنځ د خبرو دود یاد شوی. د افغانستان د عامه رسنیو قانون چې د طالبانو د حکومت لخوا پلي کېږي وایي چې رسنۍ د خپلو مسلکي دندو په ترسره ولو کې آزاد دي او چارواکي باید دوی محدودې یا ونه غواخي، خو طالبانو په مکرر ډول خبر اعلان او درسنیو کارکونکو نیولې دي. افغانستان د بی پولي خبر اعلانو د مرکز د خوا د 2023 کال د مطبوعاتو د ازادي په لیست کې دی او سلاتیا هیوادونو لړلې یو سلو اتاویایم ځای لري. افغانستان په 2023 کال کې په نړۍ کې یو سلو 250 مقام درلود. د طالبانو په بیا واکمنې دوه غني رسنۍ د سیاسي او اقتصادي محدودیتوب سبب تړل شوی او طالبانو په خبرونو باندې په پراخه کچه محدودیتونه لګولې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو، اوس هم ورځو د افغانستان او پاکستان ترمنز لانجو ته. د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وای د تورخم لارې بندیدو ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دوی په وینا د سلګونو ډالرو په بدل کې د خپل ناروغانو لپاره د پاکستان ویزه اخیستی، خو اوس چې تورخم تراغلی پاکستانی او چارواکو لار بند کړی او اجازه نه ورکوي. د ځایی اوسیدونکو په وینا کله چې د پاکستان حکومت په افغان حکومتونو فشار راوړي، نو د ډیورنډ پر کرښه جوړې کړې دروازې د عام خلکو په مخ تړي، چې د دوی په ټکو د دې کار ډیر زیان عام خلکو او تر ډیره ناروغ لرونکو ته رسیږي. تفصیل لره هلا انوري او
راغلی مدری ورځی کیږي مریضان راځلی تورخم کې مدری ورځی کیږي طرف ته مینه پری لاره بند غواړم چې لاړ شم خو مریضان وسمه تداوی ده پر
دا د کونړ ولایت وسیدونکو فضل رحیم ته د چا چې پلار د شکرې او ګردو ناروغي لري او په ننګرهار کې ډاکټرانو ورته ویلي چې باید زر تر زره پیښور ته ورسوي. هغه وایي د ډیرو ستونزو ګاللو او د شپږ نیمو سو ډالرو لور کړې وروسته د خپل ناروغ لپاره د پاکستان ویزه ترلاسه کړې ده. او تیر ورځ چې تورخم ته راغلل، نو پاکستانی ځواکونو د شپې لخوا دروازه تړلې وه. دا یوازې فضل رحیم او ناروغ پلار نه دی چې په پیسو یې ویزه ترلاسه کړي او اوس په تورخم کې بند پاتې دي، بلکې د هغوی په څیر په لسګونه کسان شته چې عاجل ناروغان ورسره دي او د لارې بندښت په وجه کړاوونه ګالي. د دوی له ډلې یو هم عبدالواحد دی چې غواړي خپل ناروغ د درملنې لپاره پیښور ته انتقال کړي، خو د لارې بندېدا یې په وړاندې ستر خنډ دی.
فعلا تورخم ته راغلی ما مریضان مراوړي دي او یو خوا ته پیښور ته انتقالوو. درې ورځې کېږي لارې بندې دي او مشکل همدغه دی چې زمونږ مریضان همدغلته ناست دي او څو ورځې به کېږي مریضان هم راوستي یو خوا ته نه شو انتقالولی.
په سلګونو او زرګونو داسې کسان هم شته چې د درملنې سوداګرۍ د خپلوانو لیدو او یا هم د نورو اړینو کارونو ترسره کولو لپاره پیښور ته تللي او د تورخم دروازې تړلو سره هلته بند پاتې دي. د بندو پاتې کسانو په وینا هر سهار تورخم ته د لارې پرانیستل کېدو او خپلو کورونو ته د رسیدو په هیله په زرګونه روپۍ لګوي، خو ماخام بیرته ناهیلې پیښور ته ستنیږي. په پیښور کې ایثار محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل
دی خو ته په زرهاو خلک ایثار شوي دي. مریضان وسره چا د سترګو پریشونونه کړي، چا د ملا کړي، چا د چشي کړي، چا چش کړي. دی خو ته کوم خلک ایثار شي دي، ډېر بې انتهانه مشکل سره مخ شوي دي. قران لاړ شي ته هم طبیعت ماخام راشي پیښور ته نو ستونزه ټول ستونزه ده، ختم ستونزه ده، دی خو ته ستونزه ده.
د محمد رحیم په وینا ایثارو شو کسانو چې څه پیسې درلودي هغه ترې د ډاکټرانو په پیسونو درملو په هوټلونو کې پر شپو تیرولو او د موټرو په کرایې وتللې دي. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وای پاکستان په داسې حال کې د تورخم دروازه تړي چې هلته پرتو افغان کډوالو باندې ځمکه راتنګه کړي او په زور یې اړکوي چې خپل سیمو ته ستانه شي. د ننګرهار اوسیدونکو نعمت الله ازادي راډیو ته وویل پاکستان تل هڅه کړې چې په جبري ډول د کډوالو راوستل او د لارو تړل پر افغان چارواکو د خپلو شرایطو منلو لپاره د فشار په ډول وکاروي. په خبرې په دې فشارونو د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوی تاوتریخوالی نه حل کیږي
او د حکومتونو مداخله د خپلو سره کینی او خپل مشکلات حل کی، ځکه چې دې کې تجاران تم کې تاوان دي، عوام تم تاوان دي، حکومت تم تاوان دي. که تر سود الار اخلاص نشي ډیر مشکلات رامنځته شي.
د یادونه د چې پاکستان د تورخم دروازه د فروری په 20مه ماخستن 10 بجې د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله او د دې کار لامل د افغان طالبانو لخوا د ډیورن کرخې سر نږدې د پوستو جوړول وخودل. خو په تورخم کې د سرپرست حکومت کمیسار باختر اجانس ته ویلي چې دوی په خپل خاوره کې پوستې جوړوي او پاکستانی لوري دوی ته له خبر ورکولو پرته لار تړلې ده او ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي. هغه له خلکو غوښتي چې د لارې بیرته خلاصېدو تر خبرتیا دي تورخم ته لتګ ډډه وکړي.
اوریدونکو د تورخم د لارې د بندېدو او هلته خلکو ته د ورپېښو ستونزو په اړه مو دا راپور واورېد. اوس پر ځو یوې بلې موضوع ته، هغه دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه افغانان چې د امریکا له لوري بیا میشتېدنې ته نه قبلېږي او په اسلام آباد کې میشت دي، که چیرته امریکا ته انتقال نشي دوی به د غیر قانوني کډوالو په توګه وپیژني. اساق ډار د ترکیې له ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې دا خبرې کړې. د خبرې هلته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو یا هغو افغانانو چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تګ په نیت دي اندېښنې پارولې دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغانانو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د پاکستان د حکومت تازه خبرداري وایي. زرګونه حق افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ په تمه شپې ورځې تېروي، که چیرې د بیا میشتېدنې قضیې رد یا په وخت ونه څېړل شي، نو هغوی به په پاکستان کې د دوی لپاره غیر قانوني کډوال وي او ژر به خپل اصلي هیواد افغانستان ته واستول شي. دا خبرداری د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکی له ټی آر ټی ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې جزئیات د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم خپاره کړي ورکړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې سره سره لیوالتیا هم ښودلې چې دا مسله به له واشنګټن سره د خبرو له لارې هواره کړي او زیاته کړي چې حکومت یې دا موضوع څېړي. نوموړي دا هم ویلي چې متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې دغه افغانان به د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جنورۍ په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لېږدول شوي په سمه توګه یې امنیتي څېړنه نه ده شوې، نو له همدې امله یې امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. دغه ځنډ په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي روان وضعیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشتي افغاني کډوالي نورزی روان وضعیت ته په پام ازادي راډیو ته وویل:
دی ډیر زیات موږ خوشنۍ کړي او دا ډیره زوروونکې ده. دی موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی، اقتصادي مشکلات هم دي او امنیتی مشکلات هم دي په پاکستان کې. نو افغانستان کې هغه سي حالت او دلته په پاکستان کې دغه مشکلات ډیره زوروونکې ده.
یو بل افغان کډوال هم چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، وایي خپل وطن کې ژوند په خطر کې دی او د مخکې تګ لاره هم ورته تیار ښکاري.
دشوار خواهد بود در صورتی که اگر
که ریختی هم پاکستان دا پریکر عملی کری دا با دا افغان پناهغوښتون کو لپاره ډیره سخت وی او دوی بله یو تیاره او تورتن راتلون کی سره مخامخ کری
و تاریک در پیش روی پناهجویا خواهد بود.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبریالان، مدني فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي، د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي، امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په موخه ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان ته ولاړل. دوی ویلي چې په خپل وطن کې له امنیتي، اقتصادي او د زده کړو له ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 80,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي، خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د یادونه ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې په دې هیواد کې د میشتو بې اسناده بهرنیانو په وړاندې چې ډېری افغانان دي عملیات پیل کړي چې د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه یې لاته لکه ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان حکومت په دې تورن دی چې د کډوالو له موضوع سره سیاسي چلند کوي. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې فعاله ده، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. پاکستان د طالبانو پر حکومت د دغه فشارونو په ترڅ کې ډېر ځله د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې هم د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې. تازه پاکستان له پرون راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس خبر ورکړی چې پاکستانی لوري دا دروازه وروسته له هغې وتړله چې طالبانو د ډیورن کرښې دې غاړې تاسیسات جوړول، خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسئلو ته وروسته بیرته راستنیږو. ستاسو پیغامونه هم خپرېدو ته چمتو دي، خو اوس راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. هغه دا چې د جرمني په پارلماني ټاکنو کې مسیحي محافظه کار ګوند سی ډی یو تر ټولو زیاتې رایې وګټلې. د فردریش میرتس په مشرۍ دغه ګوند نږدې 90% رایې خپلې کړې، خو د حکومت د جوړولو لپاره به له نورو ګوندونو سره ائتلاف ته اړوي. الټرنیټیو د آلمان لپاره ښي اړخ افراطي ګوند هم نږدې 40% رایې ګټلې. د اوسني صدر اعظم اولاف شولتس په مشرۍ ایس پی ډی په څه باندې 14% دریم مقام خپل کړی. تفصیل له صفي الله ستانګزی اورو.
د جرمني خلک د یک شنبه پرز له وخت مخکې فدرال ټاکنو کې برخه واخیسته څو د پارلمان یا بونستاک د شپږ سو دیرشو غړو په انتخاب سر بیر خپل راتلونکی صدر اعظم وټاکي. پایلې چې یک شنبه ماښام شاوخوا شپږ بجې اعلان شوې پکې د مسیحي محافظه کار ګوند سی ډی یو مخکښي وښودل شوه. دغه ګوند چې د جرمني د پارلمان یا بونستاک له شپږ سو دیرشو څوکیو 210 خپلی کړي د ټولو رایو نږدې 90% جوړوي. د فردریش مرتس په مشرۍ دا ګوند به راتلونکی حکومت جوړوي، خو اړ دی چې له یو یا څو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. فردریش مرتس وویل نوی حکومت به ډېر ژر جوړ کړي څو یو وار بیا په اروپا کې رامخته شي. اصلي خبره دا ده چې په جرمني کې یو داسې حکومت بیا جوړ شي چې ژر تر ژره د ښه پارلماني اکثریت سره د عمل کولو توان ولري. ځکه ګرانو ملګرو، بهر نړۍ زموږ په تمه نه ده او د اوږدو ائتلافي خبرو او مذاکرو په تمه هم نه کېني. موږ اړتیا لرو چې چټکی سره عمل وکړو څو موږ په کور کې دننه سم کار وکړو، تر څو موږ بیا په اروپا کې مخته راشو او نړۍ پوه شي چې جرمني یو ځل بیا په ډاډمن ډول اداره کیږي. دغه ګوند پلویانو هم چې په برلین کې د ګوند په یو مرکز کې د پایلو له اعلان په شور او ولولو هرکلی وکړ، ټینګار وکړ چې فردریش مرتس به د جرمني راتلونکی صدر اعظم وي. نه شپېته کلن فردریش مرتس چې له 2022 کاله د مسیحي ډیموکرات ګوند رهبر دی، د اولاف شولز په حکومت کې د پارلمان د اپوزیسیون ډلو مشري هم کوله. هغه د انګلان مرکل د واکمنۍ په دوره کې تر ډېره له سیاست لرې پاتې و، خو په 2018 کال کې یو وار بیا د سیاست میدان ته ودانګل. د ټاکنیزو کمپاینو پر مهال د فردریش مرتس ګوند عمدتاً د مالیو په کمولو، د پوځ په بیا جوړولو، د کډوالۍ او پناه غوښتنې د قوانینو په اساسي اصلاحاتو ټینګار درلود. د جرمني په پارلماني ټاکنو کې د اټکل سره سم د ښي اړخ افراطي ګوند الټرنیټیو د آلمان لپاره AfD نږدې 40% رایه وګټلې. په بوندستاګ کې د دې ګوند څوکۍ 140 ته ورسېدي. د دې ګوند مشر آلیس وایلدل د پایلو په لیدو وویل ګوند یې تاریخي بریا خپله کړې او چمتووالی وښود چې غواړي په راتلونکي حکومت کې برخه واخلي. ښي اړخي افراطي ګوند د کډوالو ضد پالیسي مخته وړي، د جرمني د حاکمیت او هویت د خوندي کولو په لټه کې دی او ټینګار یې دی چې د جرمني پولې باید وتړل شي. په دې ټاکنو کې له ښي اړخي افراطي ګوند د نړۍ د تر ټولو بډایه کس ایلان ماسک پراخ ملاتړ هم د ټولو پام ور واړاوه. د جرمني په اوسنیو ټاکنو کې د صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ محافظه کار کین اړخی ایس پی ډی ماته خوړلې او یوازې 14% رایې ګټلې. دا تر دوی منړې والی جګړې ورسته د کین اړخی ګوند تر ټولو بده پایله ګڼل کیږي. که څه هم خي اړخی ګوند ایف دی په اوسنیو ټاکنو کې دویم ځای لري، خو نور ټولو ګوندونو وارد مخه ویلي چې نه غواړي ورسره ائتلاف وکړي. دې ترتیب د راتلونکي حکومت د جوړولو لپاره باید مسیح ډیموکرات ګوند سی ډی یو له محافظه کار کین اړخی ایس پی ډی یا د جرمني له زرغون ګوند سره ائتلاف وکړي چې ممکن مذاکرې څو اونۍ وخت ونیسي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خپرونه د ورکو شو عزیزانو او د آزادۍ اوریدونکو پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د یو ان وومن یا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او ځل بیا د افغان ښځو ملاتړ کړی دی. په دې اړه پام وکړئ، د ابدي سپوږمۍ د راپورت
په داسې حال کې چې د افغانستان ښځې لا هم له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن یې یو ځل بیا پر ملاتړ ټینګار کړی. یو این وومن د شنبې په ورځ د فبروري په 22 په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي چې باید د افغان ښځو او نجونو غږ واورېدل شي او د هغوی غوښتنو ته په عملي بڼه رسېدنه وشي. په دوام کې زیاته شوې چې اړتیا ده د افغان ښځو له مبارزې ملاتړ وشي او پر وړتیاوو یې پانګونه وشي. یو این وومن زیاتوي چې د افغان ښځو مبارزه نړیواله ده او دا سازمان لا هم د هغوی تر څنګ ولاړ دی. په همدې حال کې یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له کار او زده کړو محرومې شوې وایي له 3.5 کلونو راهیسې د کورونو بندیوانې دي او د دوی په خبره نړۍ یوازې د دې حالت ننداره کړې. زهرا چې د کابل اوسیدونکې ده او له 9 ټولګي وروسته له زده کړو منع شوې، ازادي راډیو ته وویل
ما 4 سال چې د کز آموزش
دا 4 کاله کېږي چې موږ له زده کړو محروم یو، د کورونو په کنجونو کې باندې یو او خپلې ټولې هیلې او ارمانونه مو له لاسه ورکړې دي. تر اوسه نړۍ زموږ غږ نه دی اورېدلی او هیڅ عملي ګام یې نه دی پورته کړی تر څو د نیمې ټولنې یعنی د افغان ښځو ستونزې حل کړي. موږ نور ستړي یو له دې چې ووایو د ښوونځي دروازې دې خلاصې سي یا دې هیله ولرو.
مریم چې د کابل بل اوسیدونکې او د اطلاعاتو او کلتور وزارت پخوانی کارکونکې ده خو اوس په کور ناسته ده، ازادي راډیو ته وویل
درست است که سازمان های مختلف تا امروز به خاطر حقوق زنان
دیکتیا د چ بیره بیلو سازمانونو د خزون جون د قانون لپاره غ پورته کړی خدا کافی نه دی ما یو عمر زحمت وایست درس می وایه او په سختی سره می کار پیدا کړ خونن به کار یم او یوازې د ګورم چې کله بل دی حالت خلاص شو ریختیا خبره ده لزور مو چې ډیر وویل او غ کوونه وریدل شو نور امید نه لرم
گفتیم نتیجه نداد حال بیخی ناامید شدیم.
مسوده کوهستانی چې د ښځو د حقونو فعاله ده هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تا جایی که ما با
زه چې د خلکو سره په اړیکه کې یم پوهېږم چې له هغه راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلې ګڼ شمېر ښځې د جبري ودونو قرباني شوي ډېری نجونې رواني ناروغیو باندې اخته شوي او کورنۍ د درملنې وس نه لري ښځې اوس ناهلي او بېچارې شوي دي له بده مرغه نړۍ لا هم د افغانستان د خلکو پر وړاندې خاموشه ده او هېڅ حل لاره نه پیدا کوي
وجود نداره
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو درې نیمو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او د طالبانو محدودیتونه یې غندلی دي خو ډیری افغان ښځې وایي چې دا هڅې بسنه نه کوي ځکه یوازې تر اعلامیو او غندنو محدودې پاتې دي او تر اوسه یې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات نه دي کړي که څه هم طالبانو تل ادعا کړې چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي خو د 2021 کال راهیسې ښځې د خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي پورته له زده کړو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو او له ډیری ټولنیزو فعالیتونو محرومې شوې دي
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام کوم زما دا پیغام دی ما ته نشر کې دلته په هلمند ولایت د کجکی پولیس والای کې کوم مرستې راځي دا پر غریبانو باندې نه ویشل کېږي وروره کم سړی چې دغه کلی مشر یو هغه ته بس دوه درې نومه او هغه بیا دوه درې نومه د دې د د پر نامه چې دلی ته یا اکا دی یا وراره دی یا د اکا زوی دی هغه نومان بیا ودت دغه ته رسي کونډه و یتیم ګرده پاته دي یتیمان خوران دغسې پاته دي اوس یخونه دي بارانونه دي ټول روزګار نسته خوران څه وکړي په دې یخ کې خو هغه مرسته چې راسي هغه دغه ماړه ماړه ځینې ټول کې ځینې ویسي بله څوک رینه پکښې وي هیله کوم چې دغه زما غږ تر لوړو مقاماتو پسې ورسوي الله پاک مو مل سه السلام علیکم
السلام علیکم زه نشنای اوریدونکو یم د ذاتی راډیو او زه له تاسو څخه ما دا غوښتنه ده موږ له پاکستان څخه ریپورټ شوي تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ ډول همکاري نه ده سوې تر نړیوالو چارواکو پورې دې موږ غږ ورسوئ وسلام په احترام
السلام علیکم شام احمد خبر کوم د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ده نن پنځه شورځې مخکې مې زوی زما په کوچلاغ کې نیولی کوټې په کوچلاغ کې د ډیپورټ معاملې ده اوس پروت دی خوار موږ افغانستان کې وه هغه په کوټې کې د ودې په جیل کې پروت دی افغانان خو په پاکستان کې غرق او تباه دي که خالق دې دا پاکستان له هدایت ته نیکۍ ورکړي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمه حال وایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 422 114 501
لدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته ازادي او اوریدونکي او د ورکشو عزیزانو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس شپږ نیمې بجې شوې. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یوې توقیف شوې برتانوي جوړې کورنۍ وایي طالبان باید سملاسی دغه ښځه او خاوان چې د عمر په اویایمه لسیزه کې دي خوشې کړي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس د دغه جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار یې د برتانیا له حکومت غوښتي چې موضوع کې دخالت ونه کړي. دا آژانس په ټکو د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. د پیټر او باربي رینولډز په نوم دغه جوړه چې ویل کېږي له تیرو اتلس کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کاوه طالبانو په بامیان ولایت کې نیولې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د حیرتان هرات د ریل پټلۍ د رغولو په اړه له ازبکستان سره هوکړې ته رسېدلی دی. ملا برادر چې په دوه ورځني سفر ازبکستان ته تللی و د یکشنبې په ورځې خبریالانو ته د کابل په هوایي ډګر کې د خپل سفر په اړه معلومات ورکول. خاغلی برادر ویل د ازبکستان یو تخنیکی پلاوی د ډیر پټلۍ د تخنیکی مطالعاتو لپاره چې لګښت هم ازبکستان ورکوي ژر افغانستان ته سفر کوي او د ارزونو تر بشپړېدو لس ورځې وروسته به عملی چارې پیل کړي. اسوشیټډ پریس راپور ورکړی چې د 2002 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره اسرائیلي ټانکونه اشغال شوي لویدیځ غاړې ته ننوتلي دي. د رسنیو د راپور له مخې دا ټانکونه وروسته له هغه د اشغال شوي لویدیځ غاړې به په لور لاړل چې سرتیری به یې د راتلونکي کال لپاره د فلسطیني خاورې په ځینو برخو کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر وایي که چیرې د هغه استعفا په اوکراین کې د سولې معنی ولري نو چمتو دی چې د ولسمشرۍ له څوکۍ لاس په سر شي. او د کرکټ د اتلانو په جام کې نن دوشنبه د بنګلاديش او نیوزیلند ټیمونه لوبه کوي. پرون د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې چې د دوبۍ په میدان کې وشوه پاکستان په لومړي بیټنګ یا توپوهنې سره د 222 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې هندوستان وتوانید چې په 3 اوور کې ځان هدف ته ورسوي په داسې حال کې چې لای هم شپږ وکټې په لاس کې وي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو د بیوزلۍ کیسې راته کړي او دغه راز شکایت کړي دي چې په افغانستان کې د خوراکي توکو او نورو لمرنیو موادو بیې ختلی دي. په دې وروستیو کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو له هغې ډلې په جرمني کې یو شمېر داسې تاوتریخجنې پیښې ډېرې شوې چې په هغو کې د کډوالو لاس دی. دغه تاوتریخجنې پیښې ولې رامنځته کیږي؟ پر کډوالو به یې اغېز څه وي؟ په دې اړه په جرمني کې له میشت یو افغان کتونکي سره مرکه هم درته لرو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ. پایل ستاسو په پیغامونو کې
تخاری و ده غریبی راس شی نست التر غلیم ترای بین هم سایم خو غریبی نست شو زرایم یو ګردو کې نظرم عملیات نکړی دي کارنار ته پیل کې خلک کارنار کې پر پله کې باندې وایدا شو زرای دې سم غاړې ته بلیږ وسو دا ورې دې شور بغلی خرته ما غا 50 روپیا 50 روپیا په دونه وای زو وړرانې سم زو ګولې پرانې سم زو د ډاکټر جلو ګری په کوم زو سره ته کې پر ور کوم زو سبو کوم ما خپل وطن مشران صدا د غری
سلامونه نیکی هیل احترامات می قبول کی نوراغا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه می میسج درته پریښی. په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې په الحال ډیر اشخاص ډیر کسان دي چې د لوږې او فقر د لامل خپل ژوند د لاس ورکړی وي او یا هم په ډیر مشکلات کې راګیر وي. او بل خبره دا ده چې شان ډیر زیات ګران دي، په همدې خاطر هم څوک نشي کولی غوړي واخلي وړه واخلي او داسې نور شان د خوراکي توکي واخلي. د همدې په خاطر باندې ټولو ډیر اشخاص خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او ډیر اشخاص چې دي هغه سرپناه هم نه لري او ډیر اشخاص چې دی هغه د ژوند کولو لپاره کوم خوراکي توکي نه لري. نو لوږ او فقر په الحال په هلمند ولایت کې، افغانستان کې بل خصوص په هلمند ولایت کې بیخي زیاته ده، او په دې ژمي کې بیا بیخي دا شان هم ګران سوي دي. له یوې خوا کارونه نشته، د بلې خوا شیان بیخي ګران دي. نو لوږ او فقر ډیر اشخاص یې دغه ته درولي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کندر ولایت د میون ولسوالی سے پیغام پریشی تھی. ازما خپل کښنه ما شوم دی چې د شپږ میاشتې دی وژی دی نه نورې شیدې ستا نه د مو شیدې ستا کلینیک ته مو وستلی دی او شیدې نه غواړو نور کو شپه در ساره په ویښه تېر کړي.
مو ملا مو ویني ما انا دلته مو زندگی کو ډیره زندگی مو سخته ده، گزاره مو بیخي ډیره سخته ده. د مداري وشه هم نه لرو، دونې لږ مال لرو، انا په دغه منطقي کې مو گزاره کیږي. گزاره مو داسې نه ده چې مثلا گزاره مو ډیره سمه گزاره وي، کمه گزاره ده. د کوچنیانو ډېر مومنان یخ وهلي دي، سیاسر مو یخ وهلي دي. د بس په دغه منطقې باندې اوبه نه رامثر کېږي، مکتب نه رامثر کېږي چې مثلا درس ووایي، الوکان نوره نفقه د عیاداري نه رامثر کېږي. سمه اولادونه مو کوچنیان دي، نو بس ډېر پر موږ دلته عمر چې دی سخت تېرېږي، زندګي سخته راباندې تېرېږي. نو خو موږ تاسو څخه درخواست لرو چې دپاره د کوچنیانو، دپاره د سیاسرو، دپاره دغه مسلمانان دپاره چې مسکنان دي حق لري، مستحق دي و کومک ده، نیاز و کومک ته لري. همستې برادرانو څخه درخواست لرو چې دپاره د دوی تاسې کومک وکړي او دپاره د دوی زندګي ور سمه کړي. دا منطقه چې دی ډېره لیرې منطقه ده، د بیوان دی دی انا بهقد ډېر سخته زندګي مو ده. اصلي ځای موږ چې و د کندهار د منطقې و انا هلته باره بیا مو مځکې وشی نه درودلې. انا داسې راتوره اسودی منطقې ته دلته یاره ترارو، انا په سنه کې د پنجه رارو دلته نو اوس گزاره کوو. نو اوس مهاجرین شی نه لرو، انا په دغه منطقې باندې خپل ژوند تېرو.
سلام علیکم، زه ارمان ګل شینواره د ننګرهار ولایت د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. بلې، په ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې موږ اوسېږو. په دې ساحه کې داسې کورنۍ شته چې د دوه ورځو درې ورځو هم خواړه نه لري، چې لري د یوې شپې لري بېګا ته نه لري، او هېڅوک یې غم نه خوري دلته. او نه څوک شته چې څوک چاته سره کومک کړه. هغه وخت هم تله چې خلکو سره کومکونه کړه، اوس څوک چا سره کومک نه کړه. بس هر څوک په ځان ده، که پیسه دار ده هم د خپل ځان غم ورسره ده، که مالدار غریب ده هغه پاس الله تعالی هغه غریب پیدا کړی ده. دا ډېر کورونه شته چې نه لري، نه بس غریبانانو سره نشته، که پیدا ویم که هغو سره وچه ډوډۍ پیدا که هم بیا د نور چې وس نه لري چې ورسره وایخلي، او نور بس چا ته ورسېږي د غم داسې ډوډۍ ورته رسېږي چې هغه ځینې وخت کې د سوې تغذیې سبب ګرځي. خو ډېر بد حالات کې دي خلک، بس الله د خیر کړنو
کومک وکړي.
کار
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای د زابل لارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. درغنداب ولسوالۍ ولسونه چې کله هم له وړې یا غټې ستونزې سره مخامخ کیږي، نو لومړی د هغه محل او ځای ته مراجعه کوي. کله چې همهل ته ورځي، هغوی ورته وایي، مسؤلین وایي تاسو باید ولسوالۍ ته ولاړ شئ. خو کله چې ولسوالۍ ته مراجعه کوو، هغوی راته وایي تاسو باید تر ډېره حده یعنې راته وایي چې تاسو باید مرکز قلعه ته مراجعه وکړئ. نو غوښتنه مو دا ده چې لطفا مهرباني وکړئ مسؤلینو کسانو، هغه وړکۍ ستونزه چې باید په اوزه کې خلاصه شي، هغه وړکۍ مشکل چې باید په ولسوالۍ کې ستونزه خلاصه شي راپسې، هغوی نه باید تاسو مرکز قلعې ته انتقال کړئ. کار یې وروشت کړئ، هغوی په شپو او ورځو په خپلو وړکیو ستونزو کې راګیري او مصروفه یې تر څو د هغې ستونزې ته د پای ټکه کښېږدي. نو په ټوله کې مو غوښتنه دا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، لږ څه د واسطې راکمې کړئ، لږ څه پر وخت د هیوادوالو د ولسوالۍ د محل د خلکو هغه ستونزو ته د پای ټکه کښېږدي او څومره سي اړتیا ده پر وخت رسیدګي ورته وکړئ. والسلام د الله پامان.
اوریدونکو دا و تاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي او د غستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
تاسو به خبر یې چې په دې وروستیو کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې چې ګڼ شمېر افغانان هم پکې میشت دي، د افغان کډوالو لخوا یو شمېر تاوتریخجنې پیښې وشوې. تر ټولو تازه پیښه دا وه چې یو افغان پر یو شمېر کسانو موټر وروسته او لسګونه کسان یې پکې ژوبل کړل. دغه ډول پیښې ولې رامنځته کیږي؟ د جرمني پر تګلارو او سیاستونو به دغه ډول پیښو اغېز څه وي؟ همدا او نورې مسلې زما همکار اجمل تورمان په جرمني کې د پوهنتون له استاد او د چارو له کتونکي محمد اسحاق اتمر سره څېړلې دي.
په جرمني کې د افغان کډوالو شمېر نسبت نور هیوادونو ته ډېر دی، او بل دا چې د فرهنګ له نظره افغاني ټولنه او اروپایي ټولنه سره ډېر توپیر لري. دلته هغه کډوال چې راځي، مخصوصا دوی د خپل فامیلونو ځینې لري، کلتوري تغییرات او فرق دلته ډېر محسوسیږي. د بل خوا نه د دوی د کډوالۍ غوښتنو ته زر ځواب نه ورکول کیږي، نو دا امکان لري چې داسې یو حالت رامنځته کړي چې دغه کډوال د روحي او رواني لحاظه مریض شي او په دې باندې دومره تاثیر او اثر کوي چې هغه هغسې یو کار ته لاس پورې کوي چې هغه د اصولو او د دیزي د مقررات سره سم نه دی. ګرچې وژنه او قتل خدا په هیڅ ځای کې مجاز نه دی، نه په افغانستان کې او نه په اروپایي هیوادونو کې، خو بیا هم دغه د خپل کور نه لرېتوب، رواني او اجتماعي فشار د دې سبب ګرځېدلی شي چې بعضې البته کډوال ځان نه ځینې عملونه داسې وښي چې هغه د اصول او قوانینو سره برابر نه دي، او هغه د جرایمو په سلسله کې راځي.
خغل اتمر کډوال کې د هر هیواد او په هر ځای کې دی له دغه ستونزو سره مخ دي بې له شکه. ولې په جرمني کې ولې په تکرار ډول افغانان دا ډول جرایم ترسره کوي؟
البته جرمني د مسافت په لحاظ تقریبا د افغانستان برابر دی او په مقایسه د نورو هیوادونو جرمني کوچنی هیواد لیکن ډیر مهاجر پذیر دی. او داسې چې موږ وګورو په ځینې نور هیوادونو کې هم دغه جرایم شتون لري، مخصوصا یا که افغانان یا که د نور هیوادونو ځینې، هغوی هم هلته په دغه جرایمو باندې لاس پورې کوي، خو ځینې دغه په هغه هیوادونو کې رسنیو ته نه راوځي. او لیکن په اروپا کې دا رسنیز کیږي او خلکو ته دغه معلومات ورکول کیږي.
نو ستاسو په نظر کم کسان چې جرایم ترسره کوي د هغوی نیول، توقیفول په لنډمهالي ډول او خپل هیوادونو ته استنول، آیا فکر کوئ چې دا حل لاره سمه ده او کنه نور لارې ورته شته؟
زه فکر کوم چې کومه داسې باور لرو چې د دوی په راستنېدو سره به دغه قضیه حل شي. دا نه حل کیږي، البته دا د دې نه نشت کوي چې دوی رواني او ذهني ناروغان دي، او په عوض د دې نه چې دوی تداوي شي باید دوی روان شناسانو ته وروپیژندل شي، د دوی اصلي د دې حرکت لامل معلوم شي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه بیرته راستنېدل هیواد ته دوی ته به امکان لري چې نور دغسې عقدې، یعنې رواني عقدې پیدا کړي چې دوی په نورو بدو کارونو کې خپل هیواد کې هم لاس پورې کړي. زه فکر کوم د دغو کړنو لاملونه باید مشخص شي، نو هغه وخت بیا موږ کولای شو چې په دغه مورد کې یو درست او صحیح قضاوت وکړو.
په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، ستړي مسې جوړ اس په خیر اس. عبدالسلام نمیږم، شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د یرات ولایت څخه. په دغه نامه الک ورک دی دا زما په یام نه شیر کوي. عبدالرحمن نمیږي، د سخداد زوی دی، د ملا سلام لسی دی، د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. وسلام.
ګران ورور عبدالسلام، تاسو خو خپل نوم او د ورکسیوی عزیز نوم اخیستې دی، خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړې. نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم: 00 درې 05 درې 4 درې 2 4 8. شمیره یو ځل بیا تکرارم: 00 درې 05 درې 4 درې 2 4 8. ګران اوریدونکو، تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله من یم چې ټولو به راته روغ جوړ خوښ خوشحاله وي. که اوس هم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شیر کړئ. زموږ یو دوست ورک دی، 13 کاله 14 کاله عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړې زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي: 0 0 5 9 0 8 2 0 5 0 0 8 2 0 5 0. کچیر دې زما خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زمر سره بیا غږ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام، لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اورودونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سي د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایده. موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږي او په هغه کې خپل نوم او د ورکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو زه صدا ولید هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو ورور دی، یو کال کېږي د کور نه درک سوی دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته، او د هغه وخت موږ کوړه مرجی ولسوالۍ کړی دی، مرجی ولسوالۍ ته تللی دی. هر یو که په دغه معلومات لري په دغه شمال موږ ته زنګ ووهي. 0 2 4 9 8 0 4 1 د دنوم اسنه نشنا جان د مر فخر محمد ورته ول د صدا ول دی، او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم د ازادی رادیو نبیولا زابلای ل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلین خبرې کوم. یو رک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو محیب الله د عبد الوکیل کاکا زوی، تقریبا 15 کاله عمر لري. 10 کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلی، خو په قچیا کې لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و، او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري. که هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واټس اپ شمیره اړیکه ونیسي، تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو، او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واټس اپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 80 1 0 80 تکرار 0 85 15 80 1 0 0 0 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اوریدونکی عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا 3 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. نو که چیرې خان محمد زما غږ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې دې ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 8 4 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 4 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د حزادې رادیوې زړه تراتی او رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډېر پښېشانه ده او کورنۍ ډېر خوابدې ده، ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي، او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 8 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم، 0 0 8 0 9 1 5 2. نو هیله د ازادۍ رادیو څخه کوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمر د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر دا شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسېدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. دماغ خراب دی چې بیخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولیدم. داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب سپر او سپر پنځم و څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وصیب خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسید نه پر چې ده شپږ میاشت کېږي چې وړک دی. نوم یې میروالی دی. د پلار نوم یې عبدالوهاب دی. د نیکه نوم یې احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کولستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشت کېږي چې نادرکه دی. که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېمه ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. یو دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 3 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم. 0 0 3 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتلی دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپله شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله من او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم 0 3 0 5 0 8 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم. با احترام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکې وتلې د کوره او بیا په درک او په تنل نه لګي اوسه پورې.
چته معلومات په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسئ. 0 8 0 8 0 8 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس داغ وقت نمانگ سر شوی ویچی منگ خپل کور تا ویزن نزن بیرتا.
اوریدون کو پا حمدی سر دا خبرونا پای ترسو. یو زلبیا لخپلو همکارانو طاهر روخان او اجمل انس خمنو نکوم چی دا پیغامونو پر اطولولو او ترتیبولو کی را سر مرسته کریو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.